احمد شبریم را زدی رو ده دیسات پا خبرونه که مو هر کلی کوم. ده افغانستان برشنا شرکت لی ایران سره ده برشنا ده پیرو دلو ترون ده چوار لسه و پینزم المریز کال لپاره تمدید کرد. ده غطرون نن ده ده شرکت ده مشر عبدالحق عمری او ایرانی چارواکو ترمنز پا تهران کلاس لیک شو. برشنا شرکت پرخپل اکسپان لیکی ایرانی چارواکو سره د وارداتي برېښنا او د انرژي لیست بنسټونو د پراختیا په اړه هم خبري وشوه. افغانستان د ایران په ګډون د گاونډیو هیوادونو تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه برېښنا واردوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو لمخي افغانستان ته په کال کې د 15000 میگاواټه برېښنا اړتیا ده، خو اوس مهال افغانستان یوازې شاوخوا 960 میگاواټه برېښنا لري چې له دې څخه 350 تر 400 میگاواټه له کورنیو سرچینو برابروي. ایران او پاکستان لپاره رئیس 812 افغان کورنۍ افغانستان ته ستنې کړې دي. د طالبانو د حکومت بیان چې بهولا مجاهد وویل دغه کورنۍ د نیمروز، ننګرهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو له لارې راستنې شوې دي. بل پلو په تبیید کې د رسنیو د ملاتړ سازمان د پاکستان او ایران پر حکومتونو شک کړی چې د برازیل بشرپاله ویزو ته په تمه په دې هیوادونو کې میشت افغان خبریالان چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي بیرته افغانستان ته اخراج نه کړي. ایران او پاکستان پورستوی کې د خبريالانو په ګډون په دې هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده. ایران له روسي سره په عمان سمندر کې ګډ پوځي تمرینات ترسره کوي. ایرانی رسنیو د دې هیواد د سمندري ځواکونو قمندان حسن مقصود لو په حواله لیکي دغه پوځي تمرینات په سبا پنځشنبه پیل شي. د دې وړاندې په هرمز تنګ کې د ایران سپای پاسداران ځواکونو پوځي مانورونه ترسره کړي وو. ایران او روسیه په داسې حال کې ګډ پوځي تمرینات ترسره کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو دوه بیړۍ چې الوتکې لیشتبي منځني ختیځ کې ځای پر ځای کړي دي. امریکایي چارواکو ویلي که چېرته له ایران سره مذاکرات بریالي نه شي د جګړې احتمال شته. د ایران او روسیې د ګډو پوځي تمریناتو هدف ظاهرا د تهران او واشنګټن ترمنځ د احتمالي جګړې لپاره چمتووالی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو راغنده بللی، خو وایي چې دواړه لوري د خپلو دریځونو د نږدې کولو لپاره نور کار ته هم اړتیا لري. عباس رقچی پرون په جنوا کې د عمان په سفارت کې د خبرو له پای ته رسیدو وروسته وویل چې توافق ته د رسیدو بهیر پیل شوی دی، خو ښایي سمدستي نتیجه ترلاسه نه شي. هغه زیاته کړه چې د مذاکراتو د بل پړاو وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی او اوس په دواړه لوري په خپلو پلازمینو کې سلام مشورې کوي. په دې خبرو کې د ایرانی پلاوی مشي عباس راخچی او د متحده ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف او جرید کوشنر کوله. ایران ویلي دی چې دا مذاکرات به یوازې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وي، خو متحده ایالات ټینګار کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو او د دې هیواد د سیمه ییز رول موضوع هم باید په خبرو کې شامل وي. د امریکا د مدني حقوقو د خوځښت مشر جیسي جکسن د څلور اتیا کلنۍ په عمر ومړ. د جکسن کورنۍ پرون سه‌شنبه په یو بیان کې د هغه د مړینې په تایید سره ویلي زموږ پلار د خپلې کورنۍ سربیره په ټوله نړۍ کې د بېوزلو او محرومو خلکو خدمتکار و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپل سوشل تروت اکاونټ په یو پیغام کې جکسن په نړۍ کې یو نه تکرارېدونکی شخصیت یاد کړی دی. د ټرمپ په ټکو جکسن د تور پوستو امریکایانو د مدني حقونو لپاره نه ستړی کېدونکې مبارزه کړې ده. جکسون چې د مارتن لوټر کینګ له نږدې ملګرو له 1960 کالونو راهیسې په امریکا کې د تور پوستو امریکایانو د مدني حقونو د ترلاسه کولو لپاره کار کاوه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلو ورونو نړیوال جام د سیالیو په دوام سبا پنځشنبه له کاناډا سره مسابقه وکړي. د دې نړیوال جام د سیالیو په دوام نن جنوبي افریقا د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د شپږ وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په بل لوبه کې پاکستان نامیبیا ته په 102 منډو شکست ورکړ. په پرونیو سیالیو کې نیوزیلند کاناډا ته، نیپال سکاټلند ته او د آیرلند او زیمبابوې ترمنځ لوبه د باران له کبله ونه شوه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملاریا خبرېدو ته اندېښنه ښکاره کړې.
زما یو تکلن زوی دی د سورز وړاندې ډېرې شدیدې طبي ونې د سیلرزېدلې طبي ونې کله مې ډاکټر طبي وړو نو مهیناتې جوړته وکړل چې دا خو ملاریا دی.
عام خلک د دې ناروغي مخه څرنګه نیولی شي؟
دندونه په حساب باندې منډه لاړ شي، دندوبو په حساب باندې مرکز مرچا د ډېرو میکروبو دی، یوازې د ملاریا نه د نورو ډېرو میکروبو مرچا هم ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
تغنم
خوستیانو د خپل شارپ د پاکېدو لپاره هشار وکړ.
ناپاکی او چټلیز موږ او ساسه هغه خاري تهذیب هم غلط تعریفوي او د دې ترڅنګ د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او ویل د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو ولایتونو کې پوتسلورو کې لدري برخونه زیات خلک د ملاریا ناروغي له ګواښ سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ملاریا ناروغي د ګواښ د زیاتېدو خبرداري ورکړې. دغه سازمان سه شنبه د دلویات وشتمه په خپل ایکسپانا په یو خبر کړي بیان کې ویلي د افغانستان د ختیځ او جنوب ختیځو سیمو په څلورو کې له درې برخونه زیات خلک هر کال د جون او نومبر میاشتو ترمنځ د ملاریا ناروغي له ګواښ سره مخامخ کیږي. په بیان کې راغلي درانه ورختونه د تودوخې لوړېدل او ګرم اوړی د ملاریا ماشو د ډېرېدو لپاره مناسب چاپیریال برابروي. دبليو ایچ او ویلي د 2018 او 2021 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ملاریا د مواردو له کمېدو وروسته په 2022 کې په ملاریا د اخته ناروغانو شمېر زیات شوی او په 2024 او 2025 کلونو کې هم موارد زیات پاتې وو. ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان تر ټولو زیانګالي ولایتونه بلل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ایډوین سالواردو خبرداري ورکړی چې ملاریا په زیانګالو ټولونو په تیره په ښځو او ماشومانو ډیر فشار راوسته. خو نوموړي ټینګار کړی چې د دې ناروغۍ د پراخېدو مخنیوي د وقایوي اقداماتو د دوام لاتړ او همغږي لارې ممکن دي. په همدې حال کې د ختیځ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د اوړي په موسم کې هر کال د ملاریا له ناروغۍ کړیږي. د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکي سناولا ازادي راډیو ته وویل
هر کال دی وڑی پر رسیدو سره ملاریا میاشو ناروغي زیاتیږي. کورنۍ کې دوه درې کسان هر کال ملاریا ناروغي باندې مبتلا یا مریضانی. خلک ډیر بے وزله دي. زموږ په شمول ډیر خلک هم دسه بے وزله دي چې ډاکټر ته دی وتلو توانم نه لري. ځکه نقطه دوا 300 300 لا 300 غانی پورې مصرف راځي.
د ننګرهار د کامی ولسوالۍ یو اوسیدونکو عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د روغتیا اسانتیاو د نه موجودیت لامل ان خلک اړکیږي چې په خپل سر د ملاریا ټابلیټ یا ګولې استعمال کړي.
زما یو تکلن زوی د سورې وړاندې ډیره شدید تبي ونی د سلرزیدلې تبي ونی. کله چې ډاکټر تبي وډونو مینه چې ورته وکړل چې د خو ملاریا دی دوی مرتبه اخیستل وسه الحمدلله خلې د دولتي روغتونونو چې دی نو الته صحیح درملنه نه کیږي. سړی اړکیږي سړی مجبور کیږي چې دا د بیت شخصي روغتون ته مراجعه او کار روزګار خلته نشته دي. هر څه په ټپه باندې ولاړ دي. خلک مجبور کیږي چې خپل ناروغ بی مینه بلډ شپ خپل سر باندې د دواخانه نه د 100 روپو بدل کې دوی راوخلی څه ورته وري.
خروختیا پالان د ډاکټر له مشورې پرته په خپل سر د ملاریا د درملو استعمال خطرناک بولی. دوی وایي د استوګنی د سیمي ترڅنګ د ولاړو او بو ډنډونه د ختیځ ولایتونو جغرافیایي موقعیت کډوالي بارانونه ګرمه هوا او د خلکو غربت د ملاریا ناروغي د زیاتېدو عمده لاملونه دي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد پوهنمل ډاکټر اسد الله حسینزی ازادي راډیو ته وویل
د ملاریا ډیرخ د هوا او بو کرلیز شرایط او غربت او سرحدي تګراتګ او د غماش د کنټرول کمزوري پایله د دې بایس کیږي تر څو د ناروغي په دې ساحه کې ډیر منځته راشي او تر هغه چې دا ټول عوامل سم مدیریت نشي ملاریا به په دې سیمو کې یو لوی روغتیايي ستونزه پاتې شي.
د وای ملاریا یو ساري میکروبي ناروغي ده چې د ماشي په وسیله له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالي او تر ډیر ماشومان او امیندواره مېرمنې زیانمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې خبرداري ورکړې او چې د افغانستان واوی اصل نه وګړي په ملاریا داخته کېدو له خطر سره مخ دي. سخت تبه، زړه بدوالی او بیشتهي د ملاریا ناروغي مهمه نخې بلل کیږي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو ولایتونو کې له څلورو درېمه برخه خلک د ملاریا له تهدید سره مخامخ دي. عام خلک څنګه له دې ناروغي ځان ساتلی شي؟ په دې اړه مې په جرمني کې د میشت افغان ډاکټر متین صافي نظر پوښتل.
ملاریا خو افغانستان کې څه نه پیښه نه ده. کلونه کلونه کېږي چې موږ یو ډول سره مطالعه دي، خصوصا په هغه منطقو کې چې ګرمي منطقې دي، شرقي خوا ده، جنوبي خوا ده، د قطر خوا، هلته ډېر زیات دي. د دې خاطر چې اصلا ملاریا خو ټول اروپا نه په افغانستان کې ملاریا ډېره ده. ای پیټر تجربه لري ډاکټر صاحب چې اصلي علت د ډاکټر وبو کې د میاشو د ملاریا د میاشو زیاتواله ده چې څنګه یو ولاړ یو سی هغه ته میاشه پیدا کیږي او هغه میاشي د میکروب د ملاریا انتقالي به یو یو نه بل ته انتقالول شي. نو دې خاطر اساسي ترین وظیفه د ټولو همدار چې څنګه وبو په حساب باندې باید څنګه د منځه او باسي په حساب ملاریا له شپنیا مراجع موجوده په روغتیا وزارت کې
ډاکټر صاحب عام خلک څنګه کولای شي عام خلک کولای شي چې فرضاً دوا پاشي وکي؟
بله ما مثلا کوم ډول چې اساسي چې عام خلکو لپاره خو د هغه کارنه وړ کارنه کاري غټ کارنه خو باید د روغتیا وزارت صحیح خدمتونه غي باید اجرا کړي.
خوارو خلکو ته مشکل ده چې پشخانی ولري کنه او بیا چې هوا ګرم شي بیا د پشخانی ساتل بل مشکل. اما دغه د وړو ډنډونو لمنځوړل آیا که په یو کلی کې ډنډونه وي او خلک دغه واړه ډنډونه مثلا خاور پکې واچوي دا یو لار ده چې هدي اقل د ملاریا ناروغي کم شي؟
اساسي ترين لار هم ده ما چې شروع پیل دمه نه پیل کې دندونه په حساب اندمند لار شي اول خو هم د محیط لپاره ډیر خره چې پاک ځای وسی دندونه نو وسی کنه دندوسی دا دندو په حساب باندې مرکز مرچ د ډیرو میکروبو ده اول د ملاریا نه د نور ډیرو میکروبو مرچ هم ده دا خطر هر کلی کې کدا انشاتیف پیدا کی چې دې د ټنډونو د منځ وړای وبشي اول واړو واړو خپل خلک د حق لري خلک د منځ وړای شي چې خاورې پکې واچي احساس لم ټیم دی الله رور ته پیدا کی او بده پاره چې د اقل یو خدای لاره پیدا کی چې زای په زای د اوسی او غن ټنډونو باندې هم راجو کی مراجو ته چې هغه ورته هم د اپاشي کی هم ورته د منځ وړلو لپاره ورته تصاوی مونږي
دا چې په کلیو کې دا سی یو وسیله شته چې د غو په واسطه باندې د ملاریا د ماشو مخنیوي وشي یا کم شي مثلا لکه لوګای لکه یو بلڅه د ست شته
دا طریقه خو ممکنه تقریبا نه د لوګای خو به چیرته کم دی چې لوګای زیات استفاده وکړي اساسي موضوعات ما غري چې د ملل متحد هغه له خانه د ډبلیو ایچ له خانه هم ورکول کیږي دا بازي پټرونه دي چې هغه په شکل باندې د هغه بیا کول شي چې د سپری شکل باندې جوړ کی او هغه د پیسې باندې دندو کې استفاده ته نو کی او دا د مخنیوي کول شي دا ډیر ځای خلا را ده نسبت لوګي د خانه لوګي خو لوګي ځان ته خپل خطر نه لري د امکان لري او زه اوس زه یې امکان لري خو ماشومان هلته یې معمولا زیات ماشومان هلته لوبې کوي دا خاطر لوګي به نور طرف ته مشکلات پیدا کوي هغه داسې مطمئنه لاره هم نه ده او سمه لاره هم نه ده سمه لاره مګر چې په کیمیاوي مواد باندې پیسې باندې چاغه لاتوږي هره منطقه کې د روغتیا وزارت یا د صحي مرکزونه چې هلته موجود دي د ریاستونه د روغتیا چې موجود دي په ولایت کې د هغې نه ده مواد راواخلي او پمپو شکل باندې پمپونه غی لري په حساب کوم پیاز دی خو وختونه کې بدل ولر ملاریا او لشمانیا مجادله به ملاریا او لشمانیا موږ د ډاکټرو نظر لودل او غی دغه ټر پمپونه در لودل شاته به ځوان کړیو او ټول دا یو کې به هم په خلک چې د لارد مخه ته به غی باندې به استفاده نه کوله او هم د وګړو د لودو لپاره استفاده نه کوله
یو ډیر عادي لار مثلا کپې خونه کې ماشي وی او خلق دا ماشي لمنځه یوسي د ملاریا په برخه کې مرسته کولی شي دغه سی وړي هڅه هم
وړي هم بولې چې چې ما مخې همارته چې اصلا د انتقال وسیله میاشي دي هر میاشه چې کمیږي ول چې کمیاشه ډیر زیات تکاسر ډیر زیات سړي دی په ګرم وخت کې هر میاشه چې کمیږي مخه اندازه باندې د ملاریا د انتقال کرایچا چټیږي دغه خاطر چې هر څو چې هر څه امکانات لري د میاشي د منځ وړلو لپاره باید د هر ممکنه طریقې نه استفاده وشي.
ډاکټر متین ساپای
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د سلواخي عدل بنهوشتمه په افغانستان کې د مبارک روشي لومړی ورځ یو شمیر کورنۍ د دې میاشتې لپاره د ځانګړي چمتووالي خبره کوي خو ځینې نور بیا وایي چې د اقتصادي ستونزو او فشار لاندې انده پښ لمی او روژه ماتې لپاره د لومړنیو خوراکي موادو د برابرولو توان نه لري. تفصیل په دې راپور کې
چهارشنبه د سلواغي یا دلوي نه وشتما د ډیرو اسلامي هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د روژې لومړۍ ورځ ده. د کابل خار اوسیدونکو عاطفي ازادي راډیو ته وویل
معمولا د روژې په ورځو کې بیلابیل خواړه تیاروو، لکه اشک، بولانې، منتو او نور د خوښې خواړه، او تر ډیره خپل ورځ د روژې ماتی لپاره په چمتووالی تیروو.
خو په افغانستان کې د روژې نمانځنه ورته تیاری د ټولو لپاره یو شان نه دی. ډیری کورنۍ وایي د لومړنیو خوراکي توکو د برابرولو توان لا نه لري. د څلورو ماشومانو سرپرست ګلدسته وایي سختې بې وزلۍ په مخه کړې ده. نوموړي وویل بیکاری او د عاید نشتونې ژوند تر پخوا لا ډېر سخت کړی، او تر ټولو لوی اندېښنې د روژه ماتي پر مهال د خپلو ماشومانو هیله منو سترګو ته وي. د پروان ولایت یوې اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایت وکړ.
روژه پخله د سندرې لاندې ناست دی، معده مې ډېر درد کوي، ځکه اواز یې ډوډۍ او چای نه څه جوړېږي. په پېشمني کې باید ملایي او مربا ولري. خلک هر څه لري، وریجې خوري، نور ښه خواړه خوري. سخت مې زړه کېده چې کاش وریجې مو درلودای چې خوړلې مې وای.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د دسمبر په 13مه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل راپور کې ویلي وو چې په 2018 کال کې نږدې 22 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش نږدې 15 ورځې وړاندې د روژې د پیل په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان، یمن، غزه، سودان او نورو سیمو کې ډېر خلک له جګړې، لوږې، بې ځایه کېدو او تبعیض سره مخ دي، او نړیواله ټولنه باید د مرستو رسولو هیلو ورکولو او د هر انسان د حقونو او کرامت د ساتنې لپاره هڅه وکړي. یو شمېر افغانان هم وایي روژه د همدردۍ او له اړمنو سره د مرستې میاشت ده. د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز ازادي راډیو ته وویل
دا میاشت د بخښنې میاشت ده، د ګناهونو پرېښودو او مغفرت میاشت ده. داسې میاشت ده چې باید یو بل ته لاس ورکړو او له اړمنو سره مرسته وکړو، ځکه د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت یو شان نه دی.
د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو اوسیدونکي علي حیدر په لورو پرتو سیمو کې د خلکو د اقتصادي ستونزو په اړه وویل
اقتصادي ستونزې ډېرې دي، په ځانګړي ډول د کلیو او لریو پرتو سیمو خلکو ته، ځکه ډېرې کورنۍ بې وزله دي. خو له دې ټولو ستونزو سره سره په دې مبارکه میاشت کې له پیاوړي ایمان سره خپلو عبادتونو او روژې ته دوام ورکوو.
له دې وضعیت سره سره ځینو مرستندویو ادارو ژمنه کړې چې په دې میاشت کې به خپلې مرستې زیاتې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام استازي سټیفن رودریکس سه شنبه د سلواغ یا دلوي پاتې وشتمه په خپل ایکسپانډ په یو ویډیو بیان کې ویلي روژه د شفقت، یووالي او په ځانګړي ډول په سختو حالاتو کې د یو بل د ملاتړ اهمیت راپګوته کوي. نوموړي ټینګار کړی چې دا پروګرام به په دې میاشت کې هم د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ وي. تر دې مخکې یو شمېر دینی عالمانو هم تل په دې میاشت کې د یووالي، صبر او له بې وزلو سره د مرستې پر اهمیت ټینګار کړی، او له خلکو یې غوښتي چې له ستونزو سره سره د همدردۍ او همکارۍ روحیه پیاوړې کړي.
په سویس کې د اوکراین او روسیې ترمنځ خبري دوام لري. په دې منځ کې د اوکراین جمهور رئیس ویلي چې یوازې پر دوی فشار راوړل کیږي چې روسیې ته امتیاز ورکړي. اسمت ساروان راپور لري.
د اوکراین ولسمشر په جنیوا ښار کې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو د دوهمې ورځې له پیل سره هم مهاله وویل دا عادلانه نه ده چې د امریکا ولسمشر په ښکاره ډول له اوکراین وغواړي نه له روسیې چې د سولې د طرحې د ترلاسه کولو لپاره په خبرو کې امتیاز ورکړي. ولودیمیر زیلنسکی له امریکای وی پانی اکسو سره په مرکه کې چې د سه شنبه په ورځ خبره شو وویل هر هغه طرح چې اوکراین دې ته اړ کړی څو هغه سیمه وسپاري چې روسیې د دونباس په سیمه کې لانی ولې نه دي د اوکراین ولسپې رات کړی. د سولې خبرې د امریکا په منځګړتو په سویس کې روانې دي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وروستیو ورځو کې دوه ځلی ویلي چې دا اوکراین او زیلنسکی دي چې باید د خبرو د بریا لپاره ګامونه واخلي. د امریکا ځانګړي استازي سټیو ویټکاف وویل د دې پړاو د خبرو لومړی ورځ د جګړې د درولو په لور د معنا لرونکو پرمختګونو سبب شوه ده. هغه په ایکسپانه یا په خوانی ټویټر کې ولیکل چې دواړو لورو هوکړه کړې خپل مشان د خبرو له بهیر څخه خبر کړي او د هوکړې د ترلاسه کولو لپاره هڅې جاری وساتي. د اوکراین د مرکزی پلاوی مشر او د ملي امنیت او دفاع شورا رئیس رستم عمروف هم وویل چې خبرې پر عملی مسایلو او د احتمالي حل لارو پر میکانیزمونو متمرکز وي، او اوکراینی پلاوی له لوړو تمو پرته په خبرو کې ګډون کړی دی. روسی چارواکو په رسمي ډول د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو روسی رسنیو د یوې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د سه شنبې ورځې خبرو شاوخوا شپږ ساعته دوام وکړ او ډېرې ترنګلې وې. په واشنگتن کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د برېټانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا د ملي امنیت سلاکاران د څارونکو په توګه په خبرو کې حاضر وو. زیلنسکي د سه شنبې په ورځ په خپل روزنی پیغام کې ټینګار وکړ چې د اوکراین مرکچیان باید د روسیې د وروستیو هوایي بریدونو په اړه پوښتنې راپورته کړي، په ځانګړي ډول له امریکایي لوري څخه چې مخکې له دواړو خواوو غوښتي وو له بریدونو ډډه وکړي. د وویل اوکراین چمتو رہی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو باعزت تړون د ترلاسه کولو په هدف په چټکۍ سره حرکت وکړي او زیات یې کړه پښتنه دا چې روسان پر اشتیا څه غواړي. د خبرې په داسې حال کې روانې دي چې د روسیې بریدونه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو لا هم دوام لري. د اوکراین پوز وویل روسیې د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د سباندې 440 بی پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکو د تور سمندرګي پر غاړه د اډیسی بندر او د هیواد په شمال کې په سومي شهر کې د ملکی وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. همداراز د اوکراین د انرژي شرکت دونباس انرګو اعلان وکړ چې د دې شرکت درې کارکونکي د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې چې د دوی پر موټر شوی وو وشل شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو د پرختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په مالی ملاتړ په خوست شهر کې د لسکونو ځوانانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون د شهر د واکېدو لپاره هر شرط تر سره شو. د ازادي او مشال راډیو خبريال نجیب لالو خیل د خوست له شاره نور جزئیات راکوي.
په خوست ښار کې د لسګونو ځوانانو او خاریانو په ګډون اشر تر سره شو چې په واسطه د ښار عمومي او فرعي لارې، ګلدانونه، پیاده روونه، د موټرو تمځایونه او د ښار اړوند نور تاسیسات پاک او کثافات د ښاروالۍ د تنظیف موټرو کې له ښاره د باندې سیمو ته ولېږدول شول. یاد برنامه چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په مالي ملاتړ د افغان ځوانانو د خدماتو مؤسسې او خوست ښاروالۍ لخوا په ګډه پلی شوه، د یو شمېر ځوانو فعالانو لخوا خاریانو ته د ښار د پاک ساتلو اړوند موضوعګانو په اړه عامه پوهاوی هم ورکړل شو. د پلی کوونکو مؤسسې استازی عبدالرحمن هلال وویل چې د دې پروګرام په چوکاټ کې له اشر سربیره ځینې نورې برنامې هم شته.
درې برخې لري دغه پروژه چې یو برخې 15 ورزشي میدانونه او دغه پروژه تر چتر لاندې جوړ شي. همدارنګ په دوه ولایتونو خوست پکتیا کې د 421 کسب دانې دي چې هغه نږدې ورځو کې به هغه دغه شي نصب شي او تر څنګ ځوانانو همدارنګ سپینګیرو ته درېمه برخه چې ځانګړې شوې ده چې هغه په مختلفو برخو کې د ظرفیت لوړونی ټریننګونه دي.
خوستی فعالان وایي کچېری خاریان د خار د پاک ساتلو او سرسبزی پاړه خپل رسالت تر سره نکي، یوازې د خاروالۍ د تنظیف او پاکوالي د برخې د منسوبینو په حلو زلو دا خار پاک او زرغون نشي جوړیدلای. یو تنځوان فعال خیر الله حیران ویل
په خار کې چوسې ګم راکړه ورکړه کوم، هغه شیان چې استفاده کوم د خار په بیلا بیلو برخو کې باید خود سرانه په مختلفو ځایونو کې گزار نه کم، ځکه د خار د ناپاکۍ او چټلۍ باعث کیږي او دا ناپاکۍ او چټلۍ زموږ استادې اغه خاري تهذیب هم غلط تعریفوي او د دې ترڅنګ دولت ډېر مساری پکېږي د بیلا بیلو ناروغیو لامل کیږي.
بخوا په خوست ښار کې د کافی کثافت دانې نشتون هم د دې لامل شوی و چې ځینو خلکو به کثافت بې ځایه غورځول. د خوست دوه تنه نور فعال ځوانان ذبیح الله تڼۍ او عبدالهادي وحدت وایي
اکثریت ځایونو کې کثافت دانې نصب شوې دي. لا هغه کسانو چې دوی په سړک باندې د پیپسي بوتلونه یا نور توکي چوي هغه زموږ غوښتنه ده چې په هغه مشخص ځای کې کثافت دانې کې وغورځوي.
زه خپل د مسؤلیت ګڼم چې خپل ښار پاک وساتم، چیرته کوم ځای خځله پرته وي، ګندګي پرته وي، اړونده کثافت دانې ته واچوم.
د ښار د پاکولو په اشر کې د دې ولایت د ځوانو فعالانو سربیره ځایي خلکو هم په ګڼ شمېر کې ګډون کړی وو. د خوست ښار یو اوسیدونکی محمد عارف ویل
په دې برخه کې یوازې خرولی مکلف نه د ښار صفایي وکي او پاکوالی رامنځته کی. په دې کې ټول ولسونه چې هغه ولسونه په ښار کې ژوند کوي تګراته کوي، دوی مکلف دي چې ښار صفایي په برخه کې د خرولی سره همکاري وکي.
یاد دیوی اشرونه په خوست کې د کلیو او قومونو رانیولي بیا د بیلابی لوسی متر خارګوټو او د مرکزی خار تر پاکولو د دې سیمه د خلکو یو پخوانی دود دی چې اوس هم په یو څه توپیر پالل کیږي. د خوست اوسیدونکي د لارو او سړکونو د جوړولو، لونو او د شولو د نال کولو، ویالو او کاریزونو د کیندلو او پاکولو، د نیالګیو د کینولو او نورو هغو کارونو لپاره چې د لږو خلکو له وسه پورته وي ډله ییز اشرونه کوي او ټول واړه او لویان پکې برخه اخلي.
په افغانستان کې ځینې له خیاله ځینې له شوقه موټر ساتي. په دې راپور کې بل خلکو واورو چې اړتیاوې څه دي او شوق یې څه دی.
کابل ښار او ډېرې موټرې خو اړتیا ده که شوق. د کارتینو سیمې اوسیدونکي بهر چې کار ځای ته د تګ لپاره موټر کاروي وایي که اړتیا نه وه نو کلي به یې هم پکې نه وتاو کړي.
ولادي بیروبار ته چې ګورم او د تیلو د قیمتونو ته نو دا وارزم لګښتونه دی پکې جګر خونی هم کړم نو د دې لپاره چې مجبوری ده کینه والا کمی کلی هم د موټر کې تاو کړي ولا خو سحر وختي راوځو نو د خار ترانسپورت سیستم هم صحیح نه دی او مجبور یم نو
د سیاتو ویچ په پلازمینه کې نفوس ډیر او د خري بسونو شمیر کم دی او لامل خلک مجبور دي چې له شخصي ترانسپورت استفاده وکړي. مخکې ملي بس شرکت مسولینو ازادي رادیو سره خبرو کې د خري بسونو د کمښت خبره منلې و. د لغمان ولایت اوسیدونکو اسلام الدین بیا وایي دوه ورونه چې په کور کې ورسره یو ځای اوسې کې او هم پلاری موټر لري خو دا هم تازه ځانته موټر اخیستی دی ځکه په خبره شوق یې ورسره دی.
ما خو چې موټر اخیسته ده د هم چکر لپاره اخیسته ده 2000 موټر ده بس خدای دې مجبوری نه راولي مچکرې مکرې پکې وه کله ننګرار کله یو ځای کله بل ځای بس ښه ساعتم تیر دی الحمدلله.
یو شمیر موټر پلورونکي وایي کوم کسان چې له شوق موټر اخلي ډېر ځوانان دي خو لویه برخه خلک د اړتیا او خپلو مجبوریتونو له مخې موټر اخلي. له دې ډلې په کابل کې د یو موټر پلورنسي مسؤول ویس احمد ازادي راډیو ته وویل
دا په 100% کې او 100% کې شوق اخلي دا 80% ټول مجبوریت نه اخلي شوق د پاره چې دا موټران دا اخلي دا ټول ځوانان دي ورور.
نو موړی زیاته وی چې ډېر هغه افغانان هم له شوق موټر اخلي چې په خبره یې له نورو هیوادونو مهال رخصتي او باندې راځي او بیا دا موټر بیرته پلوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حاجی زید چې لسیزې د لویو او وړو موټرو خاوند او چلوونکي پاتې شوی بیا په دې نظر دی چې موټر هم شوق دی او هم اړتیا. خو د په خبره هم ډېری خلک یې د اړتیا له مخې استفاده کوي. نوموړی زیاتوي
زیات خلک د ضرورت په اساس باندې استعمالوي اما محدود خلک د سې د چاغوي شوق کوي چې مثلا سرویدار وي بس یو وروي چې زم وای خپل تبي موټر ولرم ما بل وی زدا موټر فخوم کنه خو زما خپل نظر ده چې موټر دی او ضرورت دی سړی خپل مشکلات په حل کی په دې تاباند شپې د خانه کې مریض ولرین نو شاید رشکم پیدا نه کی ټیکسیم پیدا نه کی نو ترڅو هغه پس ته زی شاید مریض تلف شي نو دا یو ضرورت دی چې سړی وسوشي او د خپل ضرورت دی حل کوو د لپاره یو موټر ولري. بعضی خلک دا دي چې شوق لري اوس مونږه ونډین دی هغه درې موټر په یو کور کې لري یاره یو درې ورونه دی یاره یو ځانته یو دانه موټر په خپل تبه ودره.
دا د ونې د شد افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې د موټر د لودل ته ډیره اړتیا ګڼل کیږي ځکه دغه سیمو اوسیدونکو په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې روغتیایي مرکزونه تری لري دي او د ترانسپورتي وسیلو د نشتون له امله له ستونزو سره مخ ډیر ځله ناروغان له دې امله په تکلیف او یو شمېر روغتون ته د ناوخته رسولو له امله ان مړ شوي هم دي. خو په ښارونو کې بیا د موټرو له ډیرې ګڼه ګوڼې او ان له امله د هوا د ککړتیا راپورونه ورکړل شوي دي. دا چې دا مهال څومره موټرې په ټول افغانستان کې ګرځي راګرځي د طالبان نو حکومت ترافیکو لوی ریاست د پلان او پالیسي مدیر عبدالودود خیرخه په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکولو ډډه وکړه. دغه د چپ افغانستان کې له موټرو مخ کې چې په راپور کې د مراکشو یو کسانو د خبرو پر بنسټ تر ډیره نن سبا اړتیا ده خلکو به اوږدې لارې د حیواناتو په وسیله وهلې. روسه بیا رابداري کراچي او د اسونو ګاډي دود شوې. افغانستان ته لومړنی موټر په 1904 کال کې راغلی او دا موټر امیر حبیب الله خان ځان ته له پخواني برېټانوي هند څخه راوغوښت. روایتونه دا دي چې روسه بیا د نوموړي په دربار کې دوه موټرې وې چې د ده او د درباریانو د انتقال لپاره ترې استفاده کېده خو زوی امان الله خان بیا ډېرې موټر افغانستان ته وارد کړي.
په افغانستان کې موږ د موټرو په اړه راپور اوریده. زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري او کچرته د ازادي راډیو وی پانی ته ورشي د هغه راپورونو متن وسل شي چې د ازادي راډیو لاري خبري شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکو مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته ځلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه